السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپه زه صادق رښتنه یم او ل خپل تخنیکی همکار امان الله میرزا سره مو د ازادي رادیو څخه د یو ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې مو په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکونکو د پرون د حمله په اړه د بیلابیلو عکس العملونو خبرو. په عین وخت کې چارواکي وایي چې دغه حمله په اړه له تېرې شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي. په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 28 په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د امریکا علمي موسسه وایي چې 2015 کال په تیره یوه پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د مځکې د کورې د تودوخې زیاتېدل ښیي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم درته وړاندې شي، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفي الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د مشرانو درې اړخیزې غونډې اصلي اجنډا د سولې او ثبات لپاره په هڅو باندې خبرې یادې شوې. د ټولنیز عدالت غورځنګ د انتخاباتو موجوده کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان په حکومت باندې د خلکو د بې باوره کېدو لامل وباله، او د کورنۍ چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د پرونۍ حملې په اړه یې له تېرو شپې راهیسې تحقیقات پیل کړي. بشپړ خبرونه. د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې اصلي اجنډا د سولې او ثبات لپاره په هڅو باندې د سلام مشورو خبره یاده شوې ده. افغان ولسمشر د سویس په داوس کې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره پرون سویس ته تللی و، او نن به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره هم وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به هڅه کوي چې په دغه کتنه کې د سولې پر روان بهیر له یادو مشرانو سره خبرې وکړي، او هم به په ځینو غونډو که په اقتصاد او نړیوال امنیت وغږیږي. د سویس په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته د 500 هیوادونو مشران بلل شوي، او شاوخوا 2000 نور ګډونوال هم لري چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازیتوب کوي. د ټولنیز عدالت غورځنګ د انتخاباتو موجوده کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان په حکومت باندې د خلکو د بې باوره کېدو لامل وباله. د دې غورځنګ غړیو نن په کابل کې غونډه وکړه او وی ویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې له دغو اصلاحاتو مخکې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو نیټه د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړه چې دا د خلکو د باور د ماتولو په معنا ده. تېره اونۍ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکي کال د میزان 24 د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه چې په حکومت کې هم لګن شمیر غبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د پرونۍ حملې په اړه له تېرو شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل پولیس په ګډه له نورو ځواکونو سره څېړنې کوي او ډېر ژر به د دې پیښې ټول جزئیات روښانه کړي. خغلی صدیقی وایي د افغانستان ملي پولیس له نورو ځواکونو سره په ګډه په کابل کې له تېرو شپې راهیسې د دې تروریستي حملې ټول اړخونه څېړي. موږ هڅه کوو چې د دې پیښې جزئیات د وخت په تېرېدو له خلکو سره شریک کړو. خغلی صدیقی په خبر افغان پوځیان مده وسلوالو مخالفینو پر ضد خپل مبارزه جاری وساتي، او افغانان هیڅکله د داسې بریدونو له امله له پرمختګه نه په شا کیږي. د طلوع تلویزیون په کارکوونکو باندې تېره شپه د کابل په دارالامان کې موټر بم حمله وشوه چې پکې د طلوع تلویزیون او کارکوونکي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د امریکا سفارت د خپلو ادباو د ژوند د خوندیتوب لپاره د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل د امریکا سفارت د خپلو کارکوونکو او امریکایي ادباو د خوندیتوب لپاره د احتمالي ګواښونو پر وخت داسې اعلانونه کوي، او هم یې جزئیات له افغان امنیتي ادارو سره شریکوي. ځینو رسنیو د امریکا سفارت د یو بیان له مخې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ادباو ته خبرداری ورکړی چې په ځانونو پام ولري، ځکه چې امنیتي وضعیت ښه نه دی او وسلوال مخالفین کیدای شي روانه میاشت ځینې حملې وکړي. دا او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 28 په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د پېښور په 400 سیمه کې د بچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په برید کې د دې پوهنتون محصلان او استادان په نښه شول. څلور واړه برید کوونکي وروسته د پاکستان د پوځ د سرتیرو په عملیاتو کې ووژل شول. پر دې پوهنتون د برید د تلفاتو ټوله شمېره د چارواکو په وینا اوس 21 کسانو ته رسېدلې. نن د پاکستان په حکومتي ادارو او پارلمان کې دولتي بیرغ نیم ځوړند وو او پولیسو په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې په ښوونځیو کې جدي امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. د خیبر پښتونخوا ټول ښوونځي نن د دې برید په وړاندې په غبرګون کې پرانیستي دي. خو د پوهنې ایالتي وزیر عارف خان وویل چې د باچا خان پوهنتون او په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون به بند وي. د دې حملې مسؤلیت له پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا شوې ډلې منلی. د باچا خان پر پوهنتون برید په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې هغه برید ته ډېر ورته دی چې 140 کسان یې ووژل. د هغه برید اکثر قربانیان زده کوونکي وو. متحدو ایالاتو ته د سوریې او عراق د کډوالو پر ننوتو د محدودیت د قانون مسوده د امریکا په سنا کې د ډیموکراتانو له مخالفت وروسته وځنډول شوه. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازو ویلي دي چې د امریکایانو د امنیت د خوندي کولو لپاره د داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو د مخنیوي په مقصد جدي اقداماتو ته اړتیا ده. دا د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ هم د تودو بحثونو موضوع شوې ده. ډیموکراتان دا پر هغو کسانو حمله بولي چې د سوریې او عراق او بخی د عراق له جګړو څخه تښتي او په سنا کې د رایو پروري نتیجه د دې قانون د تصویب مخه ونیوله. خو همدا قانون په پاریس کې د نومبر د 14 له حملو وروسته د استازو په مجلس کې چې جمهوري غوښتونکو په کې اکثریت د تصویب شو. متحدو ایالاتو د اروپا او منځني ختیځ په پرتله د سوریې او عراق تر ټولو لږ کډوال منلی دي. ولسمشر اوباما تیر کال اعلان وکړ چې د سوریې 10,000 کډوال به په امریکا کې ومنل شي. د امریکا یو تحقیقاتي راپور به چې ټاکل شوی نن خپور شي، روسیا په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني کارکونکي الکساندر لیتوینینکو په قتل کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه تحقیقاتي راپور به چې برتانوي قاضي رابرت اوون برابر کړی، همداراز دغه مرموز قتل په اړه یو بل فصل پرانیزي. لیتوینینکو د چایلز کلوروسته چې په لوړه کچه راډیو اکټیف مواد پکې ګډ شوي وو ساور کړه. مسکو د هغه په قتل کې د لاس لرلو مخکینی تورونه رد کړي او هم یې د دې پیښې په اړه خصوصي تحقیقات سیاسي پرونې بللي. د کرملین ویان د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا نوې څېړنه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره جالبه موضوع نه ده. لیتوینینکو مخکې له دې چې برتانیا ته ولاړ شي د روسیې د کی جی بی د استخباراتو له دولتي ادارې سره کار کوو. هغه د پوتین له منتقدینو څخه و. د امریکا علمی مؤسسې وایي 2015 کال په تیره یوه پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د ځمکې د کرې د تودوخې زیاتېدل ښیي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا او د سمندري اتموسفیر ملي ادارې پرون خبر ورکړ چې 2015 په تیر 186 کلونو کې تر ټولو تود کال و. او د متحدو ایالاتو د دې دولتي ادارو پوهان وایي چې بشري فعالیتونه د ځمکې د کرې د تودوخې یو مهم علت دی. د دې دوو ادارو د څېړونکو په وینا ځمکه د لومړي ځل لپاره له صنعتي انقلاب څخه د مخکې دورې په پرتله یوه درجه توده وه. په جاپان، برتانیا او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په برکلی پوهنتون کې د شویو تحقیقاتو له مخې په تیر 2015 کال کې د ځمکې د کرې تودوخه یو نوی ریکارډ و.
ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی حملې په اړه له تېرې شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي. په عین وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ازادي ټولنې رئیس وایي حکومت باید له رسنیو او ژورنالیستانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی د امنیت ټینګولو ته پاملرنه وکړي.
زمونږ غبرګون ډېر واضح دی. د افغانستان ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، د ټولنې ټول دفترونه، ولایتي دفترونه، آزاد ټول دغه پیښه په قوي او د شدیدو ټکو غندي.
د ژورنالیستانو په ارتباط به له کندهاره په یوه راپور کې واورئ چې په دغه ولایت کې د اوضاع په کچه خبریالانو غونډه کړې او د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولو د جوړولو پر یوې طرحې خبرې کړي.
دا اخلاقي اصولنامه ځکه مهمه بولم چې په افغانستان کې په تېر 2015 کال کې د خبریالانو په وړاندې 15 پیښې ثبت شوي دي.
په پاکستان کې د دغه هیواد چارواکي وایي چې د باچا خان پر پوهنتون د حملې په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په درسنوي او خبري اعلانو د خوندیتوب لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د تلو تلویزیون پر کارکونکو د پرونی حمله په اړه هر اړخیزې څېړنې پیل شوي او په اړه به ډېر ژر له خلکو سره معلومات شریک شي. د تلو تلویزیون د شاوخوا دیشو کارکونکو موټر د چهارشنبه په ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې د یوه ځان وژونکي برید هدف وګرځول سو. محمد قسیم سلمل په دې اړه معلومات راکوي.
د تلو تلویزیون او موبی ګروپ پر کارکونکو د چهارشنبه تر ځان وژونکي حمله وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رسنیو د کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دغې پېښې د غندنې تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونه به هڅه وکړي څو خبریالان په خوندي فضا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د یوې مشبه د رسنیو د کارونو او د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې وکړو څو هغوی ډاډمن سي او وکړی سي په یوه مسؤونه فضا کې د یوه باثبات افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې خپلې هڅې پیل کړې څو د دغې تروریستي حملې ټول اړخونه وڅېړي. د تلو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکوونکي د چهارشنبه په ماښام له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې و چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د یاد تلویزیون اووه کارکوونکي ووژل سول او څه باندې شل نور ټپیان سوه. په همدې حال کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت په برخه کې لا نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکرد.
شغل خلوتگر وای زه فکر کوم امنیتی ارگانونو باید ډیر کار کړی وای څو دا پیښه نه رامنځته سوې. زما هیله داده چې دا ډول پیښې بیا تکرار نسی او امنیتی ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره لا نور کار وکړي.
بیشتر بپردازند به کارهای تامین امنیت.
خدا چې له دغې حملې وروسته خبریالان څومره ځانونه خوندي احساسوي همدا پوښتنه مې له آزاد خبریال ایاز پر هر څه وکړه.
داسې کړنې یا داسې حملې په خبریالانو واقعا متاثره کوونکی ده. عام خلک هم تر متاثره شو، موږ هم تر متاثره شوي یو او نور هیر هم شته چې مثلا نور خبریالان هم په همدې شکل باندې هدف قرار نیسي یا به ووژل شي یا به زخمي شي. په تېر کې هم داسې او په راتلونکي کې به هم داسې اوسي.
ولسمشر اشرف غنی د همدغې حملې په تړاو یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړو برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. د تلو تلویزیون د اوو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې تلو او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه د تلو تلویزیون پر کارکوونکي پرونی حمله غندي او وایي چې حکومت باید د دغې حملې د عاملینو په وړاندې سخته مبارزه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د آزادې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت باید له رسنیو او ژورنالیستانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی د امنیت ټینګولو ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نجیبې زمان له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د پرونی حملې په وړاندې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې غبرګون څه دی؟
زمونږ غبرګون ډېر واضح دی. د افغانستان ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، د ټولنې ټول دفترونه، ولایتي دفترونه، آزاد ټول دغه پیښه په قوي او د شدیدو ټکو غندي. مونږ د ټولو لمر تلویزیون، راکوزیا او ارمان افم د مووی ګروپ ټولو کارمندانو ته، ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې تعزیت وایو په دغه غم کې ورسره شریک کیو. او هر څوک چې په دغه پیښه کې لاس لري هغوی ته اشد مجازات د دولت نه غواړو.
د کلون رئیس خبریالان یا د دولت یا هم د دولت د مخالف وسلوال لخوا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پرون هم هغه پیښه وه چې موږ ولیده. د خبریالان د ساتنې یا د حفاظت لپاره څه باید وسي؟
دولت پروسه پورې د خبریالانو په ساتنه کې همیشه پاتې راغلی دی. هیڅ داسې واضح ګامونه یې نه دي اخیستي. همیشه دغسې پېښې شوي دي، عاملین یې چا نه دي نیولي. هغه کسان چې په دغسې پېښو کې لاس نه دي هغه نیول شوي دي، بېرته خلاص شوي دي د محاکمو نه، د څارنوالیو نه، حتی فیصلې پر شوي دي. فیصلې هم نه دي تطبیق شوي او دوی ته برائت ورکړل شوی دی. هغوی تللي دي، بیا یې واسکټ اغوستی، بیا یې سلا اخیستې او دغسې مدني ټولنې ژورنالستانو په مرګ کې بیا بیا لاس لري.
د دغه حملې وروسته او د دغه پیښې وروسته چې پرون وسوه، یو شمېر د نظر خاوندانو داسې پیشنهاد وکړ چې رسنۍ باید د دغه کسانو ته او د دغه ډول پیښو عاملینو خبرونه نور نشر نه کړي. ستاسو په نظر دا څومره ګټور کار کېدلی شي؟
دا مهم تصمیم دی. پخوا هم دا کار شوی دی، پخوا هم تشکفي یاد وي ژورنالستان بیرحمانه وژل شوي وو دغسې وسوالو ځواکونو لخوا، او هغه وخت هم ژورنالستانو دغسې دریځ نیولی وو. رسنیو که تاسې په یاد اجمل نقشبندي چې کله شهید شو، هغه وخت هم دغسې دریځ نیولی وو. د مخالف وسلوالو ځواکونو خبرونه مو د یوې هفتې لپاره بایکاټ کړي وو. دا ځل به هم په دې باندې موږ فکر کوو د ټولو نورو ټولنو سره، د ژورنالستانو استازو سره، چې څه ډول یو غبرګون وښيي. نن دغه موجګیری اعلانېږي او ډېر زیات امکان لري چې دغسې یو بایکاټ بیا وشي، د مخالفو وسلوالو ځواکونو د خبر، د دوی د راپور د خپرولو، یا هم دوی ته د کریډیټ ورکولو برخه کې کېدای شي تصمیم ونیسي.
پر خبریالانو باندې د دغه ډول حملو لامل ستاسو په نظر څه دی، څه علت لري؟
لوی علت دا دی چې تاسو ته معلوم دی خبریالان حقایق وایي. خبریالان د فردي شا هغه ناخوالې تاوتریخوالې انعکاس کوي. د افغانستان ناسمه پالیسی، د چارواکو ناسمې کړنې، د وسلوالو مخالفینو، د هغو جنایتکارانو چې د افغانستان ولس پر وړاندې همیشه ګواښ دي، د افغانستان سولې ثبات پر وړاندې ګواښ دي، همیشه موجګیري نیولې ده. د دې لپاره چې دغه عامه پوهاوي، د دغه کره راپور ورکونې، د حقایقو د خپرونې مخه ونیول شي، دغسې پېښې کېږي او دغسې دښمني د خبریالانو سره کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د آزادې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر مرکه مو اورېده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د کندوز د امنیت کمانډانی چارواکي خبر ورکوي چې د دوی امنیتي ځواکونو 22 تنه وسلوال غلا او سړي تښتونکي نیولي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین جزئیات راکوي.
د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي خبر ورکوي چې د دې قمندانۍ د کشفي او استخباراتي کارکوونکو لخوا د کندوز ښار له مختلفو سیمو څخه 22 تنه وسلوال غله او سړي تښتونکي نیول شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې قاتلان، سړي تښتونکي، وسلوال غله، قماربازان او د مخدره توکو پلورونکي شامل دي.
دسته 24 ساعته گذشته به 22 نفر با اتهام اختطاف، فروش مواد مخدر
په تیرو 24 ساعتونو کې 22 تنه کسان زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه نیول شوي کسان په قماربازي، وسلوالو غلاو، سړي تښتونې، د مخدره توکو په خرڅلاو او نورو جرمونو باندې تورن دي. جنگل باغ زیاتوی چې په نیول شوو کسانو کې د سړي تښتونکو د یوې لویې ډلې مشر هم شامل دی چې په 13 کاله زندان محکوم شوی و، خو د کندوز سقوط له کبله د دې ولایت له زندان څخه تښتېدلی و چې بیا ځلې د پولیسو لخوا ونیول شو. په همدې حال کې د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکي هم ډېر خوشحاله دي چې پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي دي چې په دې ولایت کې وخت ناوخت د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړولې. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکی فریدون خپل نظر داسې څرګندوي.
ما از دولت خود بسیار خوش و سپاسگزار هستیم که مردم های ولگرد گیر کرده دزار گیر کرده.
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه غله او سړي تښتونکي د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شول. دولت باید دغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې د جرایمو کچه راټیټه شي.
به اعمال جزایشان برسانه.
د یادونه ده د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې درې ورځې وړاندې هم د دوی امنیتي ځواکونو لخوا 8 تنه وسلوال غله او کوڅه ډبې د دې ښار له مختلف سیمو څخه نیول شوي وو او واړوند ارګانونو ته سپارلی دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پوځ دا کوي چې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي چې دوی څوک وو او چا برید ته لیږلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه چې 21 کسان پکښې ووژل شول. د پوځ بیان په همدې ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې څلورو حمله کوونکو ګډون کړی و چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د پوځ د بیان د خبري غونډې په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغو بریدګرو د پیژندنې په لړ کې پرمختګ شوی او په اړه یې مهم معلومات ترلاسه کړي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون په برید کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه 21 کسان مړه او 11 نور ټپیان شول. د پوځ بیان جنرال اسم سلیم باجوا په همدې ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د برید په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د بریدګرو په اړه یې کافي معلومات ترلاسه کړي خو په دې اړه یې له نورو تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه. د باجوا په خبره په دغه برید کې څلور ترهګرو برخه لرله چې امنیتي ځواکونو د برید ځای ته تر رسېدو وروسته ووژل. نوموړي زیاته کړه چې ترهګرو د برید پر مهال د خپلو ملګرو سره ټلیفوني اړیکې لرلې چې دوی ټریس کړي او همدارازې د پیښې په ځای کې د ترهګرو دوه موبایل نه هم نندلي دي. ښاغلي باجوا پر پاچا خان پوهنتون د بریدګرو د پیژندنې او لومړنۍ تحقیقاتو په اړه وویل
یې حمله ور کون تھے کہاں سے آئے کس نے ان کو تیار کیا ان کو سپورٹ کیا کس نے
دا بریدګر څوک له کوم ځای راغلی وو دوی چا برید ته تیار او سپورٹ کړی وو چا رالیږلی او چا دلته رارسولی وو په دې اړه مو کافي معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې دا ډېر حساس معلومات دي نو په دې اړه کار روان دی او څنګه چې نور معلومات ترلاسه کیږي له تاسو سره به خامخا شریکو.
میں آپ کے ساتھ یہ ڈیفینیٹلی شیئر کرتا جاؤں گا.
باجوا زیاته کړه که څه هم د پېښور په شاوخوا سیمو کې د ترهګرو د مرستندویانو او سهولتکارانو پر ضد له ډېرې مودې راهیسې عملیات روان دي خو پر پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته دا لړۍ تیزه شوې او دغو خلکو پر ضد عملیات پیل شوي چې په دې برید کې په یو نه یو ډول لاس درلود. سلیم باجوا همداراز خبري غونډې ته په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل که څه هم په دې عملیاتو کې موږ ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې او د ترهګرو مرکزونه مو له منځه وړي خو بیا هم موږ دا مهال د جنګ په حالت کې یو. ښاغلی باجوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترهګر ولې تعلیمي ادارې په نښه کوي وویل ترهګر تر ځپلو وروسته هڅه کوي چې اسانه هدف په نښه کړي او زیاته کړه ترهګر غواړي د تعلیمي ادارو په نښه کولو د مترقي پاکستان مخه ونیسي. په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید په 2016 میلادي کال په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د خپل ډول دویمه پېښه ده چې وسلوال پکې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي اداره او زده کوونکي په نښه کوي. ترهګرو په داسې وخت کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 23 تلین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شوی و چې لسګونو کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر یاد پوهنتون تر برید وروسته په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون ټولې څانګې او ځینې نورې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړلې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د هلمند په شمول د څلورو جنوبي ولایتونو خبريالان ځان ته اخلاقي اصول ټاکي. په دې اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د روزګان زابل هلمند او کندهار خبريالان ورغوښتي او د یادې سیمو د موجوده وضعیت په اړه د خبريالانو سره د خبريالانو دپاره د اخلاقي اصولو په اړه د یوه ورځني ورکشاپ په ترڅ کې یو شمیر اصول ولیکل چې وروسته به په کابل کې د ټول هیواد په سطحه د خبريالانو په مشوره اساسي حقوقي او اخلاقي اصولو باندې کار وکړي. زموږ همکار الیاس دایی دغه یو ورځني ورکشاپ ته ورغلی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناامن سیمو خبریالان تهدیدونو او اړتیاو ته په کتو د ژورنالیزم د هغه اخلاقي اصولو سره په تطبیق ځینې نورې مادې ورزیاتوي چې څه موده وړاندې په کابل کې د یو شمېر خبریالانو لخوا رامنځته شوي دي. د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصول نامې موجودیت ولې مهم دی؟ په کندهار کې د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د ساحوي دفتر مسؤول سمیع غیرت ملوي د خبريالانو په وړاندې ځینې تهدیدونه او حتی وژنې د دې عمله هم دي چې په خپل حقوقي او اخلاقي اصولنامه نه پوهېږي او یا هم عمل نه کوي. غیرت ملول په دریو بیلابیل وختونو کې د خبريالانو لپاره پر اخلاقي اصولنامه کار شوی دی چې بشپړه سوې لا هم نه ده.
دا اخلاقي اصولنامه ځکه مهمه بولم چې په افغانستان کې په تېر 2015 کال کې د خبريالانو په وړاندې 15 نوي پېښې ثبت شوې دي. پښتانه باید وایم چې د دغو پنځه نیمې پیښو څخه یې نیمۍ کیسه د طالبانو ګواښونه، د نیمې څخه زیاته فیصدي د دولت ګواښونه او د دولت هغه مسایل و چې د بیان د ازادۍ اړوند یې تر اوسه پورې نه دي مراعت کړي. یو شی هم د دې لامل سوی دی چې هغه په افغانستان کې دقیقه او یو معینه اخلاقي اصولنامه موږ نه لرله.
که څه هم د هر ولایت دقیق ارقام نشته، خو ویل کېږي چې په تیر 2015 میلادي کال کې د خبریالانو د تهدید او هولو ډبولو پیر شاوخوا 95 موارد ته رسېدلي دي. په کندهار کې په دې یوه ورځني ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبریالان د خبریال لپاره د اخلاقي اصولو پر اصولنامه نورې وړ مادې هم ورزیاتې کړې، خو غوښتنه وسوه چې د معلوماتو د لاسرسي قانون لازمي سي او په هیواد کې په خاص ډول ناامنه ولایتونو کې چې خبریالان یې ډېرو کمو معلوماتو ته لاسرسی لري تطبیق سي. د هلمند آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستنکزي غوښتنه وکړه چې په ولایتونو او سیمو ییزه سطحه دي داسې اصول رامنځته سي چې د هر قوم او سیمې د خلکو دودونه او کلتور پکې وساتل سي. هغه پر ځینو تلویزیونونو د غیر اخلاقي فلمونو او سندرو د خپرولو له امله نیوکه وکړه. ویویل یو شمېر خلک د یوې رسنۍ د ناوړه کار له امله پر ټولو رسنیو او خبریالانو نیوکه کوي.
ترڅو د ټولنې اعتبار په موږ باندې زیات سي، ترڅو د خلکو باور په موږ باندې زیات سي، موږ زموږ رسنۍ باندې د خلکو باور زیات سي او موږ په صحیح ډول سره کار کوي. دا برخه زموږ لپاره ډېره مهمه ده او هغه برخه چې په ټرانډي چې په سیمه کې کار کوي د هغو لپاره ډېره مهمه ده. رښتیا مخکې یادونه وسوله، اکثره وخت زموږ خبریالان تهدید شوي دي او دغه تهدید یوازې دې نه دی چې د مقابل لوری په دوی باندې ملامت وي. اکثره وخت موږ هم ملامت کېږو په دې برخه کې. موږ د خپل مسؤلیت څخه ناوړه استفاده کوو، موږ د خپل صلاحیت څخه ناوړه استفاده کوو.
د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولنامې لومړی کارونه په 2003 او بیا په 2008 کال کې ترسره شو چې بالاخره په 2013 میلادي کال کې په کابل کې یو شمېر خبریالانو د شلو مادو په شاوخوا کې یو اخلاقي اصولنامه جوړه کړه چې د ناامنه په خاص ډول کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو خبریالانو ته چې تهدیدونه او امکانات یې فرق کوي د منلو وړ نه و. په څلورو ګروپونو کې پخوانی اصولنامې ته مادي ورزیات شوي او ځینې هم لیرې شوي. اوس هر ډله د خپل اړخ لیکل شوي مادي وایي او د هغو د اړتیا دلایل وړاندې کوي. په دې مادو کې د بیلګې په ډول یوه داسې ده چې خبریالان باید د نافذه قوانینو سره سره په ټولنه کې موجودو ځانګړو دودونو او عرفونو ته پاملرنه وکړي. تکل شوی ده چې د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولو د ټاکلو په اړه په کابل کې یو ملي کنفرانس هم په نږدې راتلونکي کې جوړ شي چې د دقیقې اصولنامې تر ټاکلو وروسته به دا عملي کېدو په لور ځي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په پکتیا کې د کلو پراختیا وزیر ژمنه وکړه چې په لاندې راتلونکو کې به داسې پروژه په دې ولایت کې پلی کړي چې شاوخوا 60,000 کسانو ته به پکشي کار پیدا شي. له ګردیز څخه د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان.
په پکتیا ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او یو سل شپږ لوی وړې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغو پروګرامونو د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو، قومي مخورو، وکیلانو سربیره د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د کلیو پراختیا وزیر سره راغلي پلاوي تارکلي ترڅنګ وویل چې په دې ولایت کې ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي چې په خبره د وزیر څخه همدغه هیله پوره کېدلی شي. نوموړي په تیر کې دغه وزارت چارې وستایلې او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې هم باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي او دا وزیر ورسره پلاوي له راتګ څخه مننه وکړه.
دویم وزیر د چې پکتیا ته راځي موږ د ولسونو د خوانه هم ورنه مننه کوو، د زړه کومې نه ورنه هرکلی کوو. تاسو پوهیږئ چې دوی ځان سره زیری هم موږ ته راوړي د پکتیا دپاره هغه پروژې او هغه آینده کې چې کوم کارونه کېږي هغه انشاءالله د وزیر صاحب نه اورو.
په دغه اړه جوړه شوې غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل په راتلونکي پسرلي کې به د 9 میلیونو ډالرو په لګښت په مرکز ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې 529 پروژې پیل کړي. د ده په خبره چې د دې پروژو له پیل سره سم به 60,000 ځوانانو ته کار پیدا شي. دا هم ویل چې په پکتیا کې د 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت 106 لویې وړې پروژې د ملي پیوستون پروګرام له لورې عملي شوې چې د سړکونو او پلونو د جوړېدو تر څنګ 14,000 کورنیو ته د څښاک اوبو او برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
چې د آینده کال دپاره موږ 529 پروژې چې ټول ټال 9.3 میلیون ډالره کېږي انشاءالله چې په راتلونکي کال کې به هم تاسو ته زه پلي کړم. او یو بل زیری هم تاسو ته لرم، هغه دا ده ان شاء الله د فسادي پرات اکثره چون د پکتیا ولایت د یخ ولایت شکدا او دلته هغه فزیکی کار نه کیږي. د ځوانانو د مشغولتیا لپاره چې زموږ ځوانان ډیر بیکاره دي کوشش کوم چې هغه پروژه چې احتمالا د 1.5 میلیون افغانۍ نه زیات وي زه پکتیا ته سهم ورکړم تر څو وکولی شي موږ هغه ځوانان چې بیکاره دي ورته کار پیدا شي.
دا نوموړي په وینا په پکتیا کې به د ځوانانو د بیکارۍ له منځه وړلو لپاره د 200 میلیون افغانۍ په ارزښت نوې او ګټورې پروژې چې طرح کړې دي په نږدې راتلونکي کې پیل کړي او تر ډیره به دا ستونزې هوارې شي. دا پکتیا ته د کابینه دوهم وزیر دی چې رسمي سفر کوي د خپل راتلونکو برنامو څخه د پکتیا خلکو ته معلومات ورکوي. دا پکتیا ولایتي چارواکو په خبره د وزیرانو راتک مستقیما په ولایتي اداره غیز لري چې په نږدې راتلونکي کې به په ډیرو ریاستونو کې د کار او ظرفیت په لحاظ هم ډیر تغییرات راشي.
دوه بجې او دیش د کیسې لاند کورنی او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د داوس د اقتصادي غونډې په حاشیه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا مشران په یو درې اړخیزه غونډه کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په اړه سلا مشورې وکړي. ولسمشر اشرف غني د سویس داوس ښار ته تللی څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو د پرونۍ حمله په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو پرونۍ موټر بم حمله د دې ټلویزیون او کارکوونکو وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د ټولنیز عدالت غورځنګ نن په کابل کې غونډه وکړه او د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان پر حکومت د خلکو د بې باور کېدو علت وباله. د خیبر پختونخوا پر یو پانتون د افراطي وسلوالو له خونړي بری دروسته نن د جنوري 28مه په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. متحده ایالاتو ته د سوریه او عراق د کډوالو پر ننوتو د محدودیت د قانون مسوده د امریکا په سنا کې د دیموکراتانو له مخالفت وروسته وځندول شو. د برتانیا یو تحقیقاتي راپور چې ټاکل شوی نن خپور شي روسیا په 2008 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخوانی کارکونکو الکساندر لیتوینینکو په قتل کې په لاس لرلو تورن کړی. او د امریکا دوه علمي مؤسسې وایي چې 2015 کال په تیره یوه پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د ځمکې د کرې د تودوخې زیاتېدل ښیي.
او سم اقتصادي خبرونه چې سباون کاکړ برابر کړي.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوند مسولین وایي چې سویس هیواد ته د ولسمشر سفر به بهرني سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خوند مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر به په دغه نړیوال اقتصادي غونډه کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره پر اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړي.
دا په اقتصادي لحاظ باندې خاص اهمیت لري ځکه چې هم د سولې په ارتباط باندې به خبرې کیږي، هم به سرمایداران او تاجران تشویقی کچی باید پا افغانستان کی سرمایه گزاری و کی اتاق تجارت رئی جمهور سفر تا خوشبین ده خصوصا د ترانزیتی مسائل په ارتباط باندې.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر د مرستیال سره خبري وکړي او افغان سوداګر په دې تمه دي چې په دغه لیدنه کې د سیاست ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو هم خبري وشي. په لومړي ځل د افغانستان کرنیز محصولات په جرمني کې د جرمني د شنی اونۍ په نندارتون کې نندارې ته کېښودل شول. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت بیان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې تر اویا و ډیر هیوادونو کرنیز محصولات نندارې ته ښولې و چې افغانستان هم تر اویا و ډیر کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کړه. د ښاغلي راشد په خبره په دغه نندارتون کې د کرنی وزارت د خصوصي سکتور ریاست تر لسو ډیر قراردادونه په مختلفو برخو کې ترلاسه کړه. د پکتیا ولایت صرافان وای کوي امنیت خوندې نشي خپل پنګې به له دغه ولایت څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه صرافان وای چې په تیرو 9 میاشتو کې 400,000 افغانۍ غلا شوې دي او د دې ترڅنګ یو شمېر صرافان د ښار په منځ کې هدف ګرځېدلي او یو شمېر ټپیان شوي هم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر ډاکټر نصیر علمیار وای چې حکومت تی ژر تر ژر د صرافانو، پانګوالو او سوداګرو د مال او سر ساتنې ته پاملرنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان نور د خپلو ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسۍ ته تغییر ورکړي. یو ځل بیا د ذبیح الله شفق راپور اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسۍ ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسۍ په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ په پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والو ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اثر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان دغو څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو په ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
تاسو ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې خلکو د اعتراض په ډول خپل دوکانونه تړلې. زموږ همکار داود طفان همدا شیبه د ټلیفون پر کښه دی. طفان صاحب، مهرباني وکړئ د خلکو اعتراض څه دی؟
مننه. لکه د نن سهار نه وروسته تر لسو بجو دکانداران سر راغونډ شول او هلته د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ریاست کې په دې پریکړې سره سلاس ول. په دې کې ولایتي شورا، مدني ټولنې، د ښار دکانداران، ملي سوداګر ټول موجود وو. دوی اعتراض په دې خاطر کړی دی چې په تیر کال کې د سوداګر او صرافان او تجاران د غیر مسؤل وسله والو لخوا د ښار په منځ کې ټارګیټ شوي دي او پولیسو د دوی غم نه دی خوړلی. دوی په خپل دې خبري کانفرنس کې چې دوی درلود دا پریکړه وکړه چې تر هغو به خپل دکانونه نه خلاصوي تر څو پورې چې دوی ته کلک تعهد نه وي ورکړل شوی، ژمنه نه وي ورسره شوی چې د دوی امنیت به په بشپړ ډول خوندي کېږي. اوس په ګردیز ښار کې د سوداګرو په خبره شاوخوا 3500 دکانونه تړل شوي دي او خال خال دکانونه، هغه دکانونه چې دی غوي هغه شته غذایي مواد خرابېدل هغه خلاص دي. له دې وروسته هغه دکانونه هم تړل کېږي. د دې دوی دغه اعتراض په دې خاطر وکړ چې تېر مازدیګر د ګردیز په ښار کې دوه صرافان چې هغه د دکان نه روان وو پیسې پورته انتقالولې چې هغوی نه هم پیسې وړل شوي دي او هم یې ویشتل شوي او شدید چپیان دي چې د ژورو ټپونو له امله کابل ته وړل شوي دي. امنیتي چارواکو د امنیت د ډاډ خبره کړې ده. ولې خلک وایي تر څو پورې دوی ته کلک تعهد او ژمنه نه ورکړل شوې. د پکتیا ولایتي شورا، مدني ټولنو، سوداګرو ټولو شریکه پریکړه کړې هر څوک چې له هر ځایه خپل سودا یا توکي اخلي هغوی ځای نه دی واخلي او دوی به ګردیز ښار تړلی ساتي. بلې،
ډېره زیاته مننه له خپل همکار داود سپان څخه. اوس هم د خبرونې نیمایي ته رسېدلی یو. د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی نشر ته چمتو دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي اسیا او اولمپیکي سیالیو په اړه کړي دي ریپورت درته خبر کړو. همدارس به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او یا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې خو لمړی رازو راپورته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وي د جنوبي اسیا د دولسم دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی. د اولمپیک ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیکي سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینې مغرضه کړۍ نه غواړي چې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره هم د جنوبي اسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور څه. د جنوبي اسیا دولسم دور سیالیو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی او ځینې برخې اړینې اسانتیاوې په لاس کې نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا او اولمپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مغرضه کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره یادو لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود. ښاغلي رباني وویل د جنوبي اسیا سیالیو ته کم وخت پاتې خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابرې شوي. خالی ربانی وی په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی. ځینې مغرضه کړۍ په سپورتي ادارو کې خندونه رامنځته کوي. تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوي. ځینو کسانو چې اصلا له ورزش لري شوي هغوی د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولت
کشیدن.
خالی ربانی ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي کنه بیا به د جنوبي اسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو ترې اتلولي چلی هم افغانستان ته په برخه نشي. د جنوبي اسیا سیالي دا ځل د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، مالدیف، نیپال او بوتان په ګډون د فبروري له 15 پیلېږي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو تر سره کوونکي ټیم په هند کې د ګواتیا او شیلانګ په ښارونو کې چې دا ځل به د لوبي پکې تر سره شي ډیر خزایونه د لوبو لپاره جوړ کړي دي. د جنوبي اسیا اولمپیکي لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي سیمایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي.
مسولین کاروانای ورزشی کې
د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو د ورزشي ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې په همغږي او امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استو غنځایونو خبرې وشوې. موږ له دغه ټول امکاناتو لنګدې لیدنه وکړه.
مشخص موازیک پوزیت کړی.
خغلی رباني ویل دا ځل هم د تیر په څیر د جنوبي اسیا د لوبو لپاره ښه چمتووالی نیول شوی او تم د افغانستان څخه په 300 ورزشي رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي. د جنوبي اسیا په لوبو کې افغان ټیمونه په فوتبال، تکواندو، غیګنیونی، سکوهانی او ځینې داسې نورو لوبو کې لومړی مقامونه لري چې دا ځل هم افغانان له دغو لوبو نه د ډیرو لاسته راوړنو تمه کوي. ریپورت کې مو اوریدل چې د اولمپیک ملي کمیټه د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي او وګورو چې تر دوه نورو اونۍ پورې دولت د غلوبو لپاره سیم امکانات افغان لوبغاړو ته ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینې په لاره چولې دي. دا چې د ازموینې په څه ډول دي او کوم شرایط او معیارونه پام کې نیول شوي دي زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د کرکټ کچ یا پرمختګ الحمدلله ډیر ښه دی، هم د نړۍ په کچ هم په داخل کې. نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولې دي چې موږ د ولس کلون ټیټ عمر ځوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 15 زونونو او د ډیر شو ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو. په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي. دا لوبډلې په خپل منځ کې میچونه کوي، یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې. بیا موږ کوشش کوو چې دغه ولسکلونو ځوانان نه نونس کلونو ملي لوبډاله جوړه کو. هغه په دې وجه باندې چې د هغه وخت سره چې د نونس کلونو ملي لوبډلې نړیوال جام را روان دی په 2014 کال کې په بنگلاديش کې د سره کیږي، یو ستونزه دا و چې موږ اکثره لوبغاړي په هغه معیار باندې د صفر نه و چې د عمر د لحاظه به موږ سره څه مشکلات و د کرکټ د بینني شورا د خوانه. نو د دې ځل لپاره موږ داسې یو فرمولا یا یو تقسیم اوقات ورته جوړ کړی دی چې په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د خواست سید رحمان احمدزی ورسره جاوید نوري او روزي خان دوی د سلیکشن کمیټي خاص یو کمیټه ده د غوراوي پړاو دوی به ټولو ولایت ته سفر کوي چې لومړی پړاو یې په پلازمینې کابل کې خلاص دو او اوس په خوست کې دي. دا به د افغانستان په ټولو ولایاتو او په دې 5 زونونو کې انشاءالله دغه امتحان اخیستل کېږي چې بالاخره زموږ ته هغه لوبغاړي په لاس راشي چې دوی په ولس کلونو ځوانانو کې ښه وځلېږي. اما د دوی سمج په دې وتوانېږو چې د نونس کلونو ملي لوبډله هم جوړ کړو.
بلې، په دې آی سی سی په جدولونو کې راغلی دی چې موږ د دوه ملي لوبډله شهزاد او زادران ټاپ 8 بالر اند او بیټسمن کې دوی انتخاب شوی دی. که په دې اړه وایي چې دا خبره څنګه سو؟
واکن دولت دران د نړۍ په اتو غوره لوبغاړو کې راغی په ټوله نړۍ کې د بالرانو په قطار کې راغی چې هغه د شان یعنی د پاکستان هیواد او د سرنلکا هیواد نه د هغه هیوادونو هغه ټاپ بالران ده چې د نړۍ په کچه ښه ځلېدلي و هغه هم شاته پریښو. نو دوی حتم مقام ترلاسه کړم داسې د بیټینګ په شعبه کې تاسو ول چې په اخرنی شل اوریز سیالۍ کې شهزاد محمدي سلیزي وواله نو سوزیدونکي نو د هم په ټاپ اتو بیټسمنانو کې راغی د نړۍ په کچه د آی سی سی پرینکینګ کې دی واکن د افغانستان د لپاره او د ټول کرکټ مینوال د لپاره څوک د افغانستان د کرکټ سره مینه لري یا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله فالو اپ کوي یعنی دوی تعقیبوي نو دا یو ښه خبر دی.
د هندستان سره دوستانه سیالوي به کله پیل سي او د ملي ټیم امادګي سونه دي او دوی کله به هند ته لاړ سي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امارات یا د دوبۍ ټیم راغلی دی افغانستان ته د دوی لپاره فقط اته یا نور ورځې لپاره ریس کې هغه خپل کورونو ته تګ دی چې خپل فامیلونو سره ملاقات وکړي. ځکه دونی میاشې په امارات کې ډیر کړل دغه مهم سیریز لپاره. نو اوس به ان شاء الله ولزیز ډیر ژر د افغانستان ملي لوبډله د هندستان په لور باندې دي. هلته به په هندستان کې د هندستان د محلي ټیمونو سره تقریبا درې یا څلور سیالۍ د سره کوي. درې سیالۍ خو د دې مالفري موږ د دې سره وکی کړی دي. نو کوشش وکړو چې دغه سیالۍ یا غټه نتیجه یا دستاور هم دغه د ایتزمنګ لوبډله د څومره شامدګي ولري ولري هغه د دې لپاره چې د آسیایي جګړه لپاره چې په بنگلاديش کې د سره کیږي ان شاء الله کولی پای راوند لپاره بزو او لوبډله ان شاء الله حمد ده او ډیر ژر به ان شاء الله د هندستان هیوا ته سفر وکړي.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولري. جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو ورګن کو سلامونه مې ومني. کورنۍ چې د خپل مشمون په ناپاک زینو کې خوشی کوي لکه په خسر مخ کې دلی شي.
یا شیخ لی ته چې ایوان په داسې شی در مردم لاس وړي للم ته مولي چونګه کم رانی شي.
ولې ځینې ماشومان د لاس او پښو ګوتې روي؟
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو عادي امر دی، یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپل ګوته وروي د دوغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولی شي دی بعضی غذایی مواد غیته راوړي.
وایي د ماشوم لوی اول د یوې لویې کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت له ورځې بیا تر هغه چې په خپله ښه او بده پوهیږي د کورنۍ په تېره بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لږ بېغورۍ په صورت کې هم دومره بدې پېښې رامنځته کېږي چې بیا جبرانول د بنده په تاوان کې نه وي. نظیفه چې د کابل په کارتیناو کې اوسیږي د خپلو دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوی په کوټه کې یوازې پرېښی و. د پلار د اعصابو دوایې خوړلې تر هغه چې دوی پرې خبرېدل او ډاکټر ته یې رسوه پلار مړ شو.
د پلار ګولۍ خوړلې وه چې د اعصابو ګولۍ وه، څلور پنځه دانې خوړلې وه. کله چې مور راغلې وه کوټې ته ننوتلې چې ماشوم همدغسې لوېدلی و، هغه چې کتلی و چې څه ګولیګانې وې څلور پنځه دانې خوړلې وه. تر شفخانې پورې چې ورسوو هغه ماشوم مړ شو. چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي نجلۍ وي یا هلکې، دا ده چې ټوله مور د همغه د ماشوم په غم باندې مردبی نه دي. ولې دا کار وشو باید شوی نه وای. چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دي، باید مورګان په مځکه کې نه دي.
د ماشوم د عادت وي چې هر شی د خوړلو له لارې تجربه کوي. هغه په دې نه پوهیږي چې هر څه د خوړو نه وي. حاجي امان د خپلو لمسیانو په هکله وایي دا چې له ځمکې نه ناپاکه شیان خوري هر وخت په نس ناست یخته وي.
دا هر شی چې خوښ وي او پراته وي خو خوري، ماشوم یې خولې ته کوي خو نه پوهیږي، ناپامه وي. چې هر شی ګل دي په مخ باندې هغه شی خوري. مثال میوه پراته وي یا انګور پروت وي یا مڼه پراته وي یا بل شی یا بل شی خو خوري. چا ککړه وخوري خو خامخا یا ارسال شي یا مري شي یو څه پیوشي. اوس خو داسې واړه شته ده، زما یو لمسی دی سهار چې لمونځ وکړم او ویده یم چې یو منډه راوالي او هغه شی دي چې وی خوري.
د پغمان د اوسیدونکي عنایت نهه میاشتنی لور له ځمکې نه د بوتل سرپوښ پورته کړی. کله یې چې خولې ته اچولی ستوني کې بند شوی. هغه وایي اسې خدای وساتله که نه د مرګ هېڅ هم نه و پاتې.
نور مېلمانه راغلي وو، زما خوریانو نوشابه یې خوړلې وه. دا د وړکۍ پسي سرپوښ له غټ وي، هغه په مځکه باندې پروت دی، ما د لور په ستوني کې بند شي. په دامان سه کې بند وه، اول خو هغه په ژړا شوه چې په ژړا شوه، مونږ چای باندې نفس هم نه شو ایستلی. ډېر سخت ټول ورته وختا شو، څه خبره شوه چې ګور چې ستوني کې سور سرپوښ بند ډېر وړاندې نه وتلی. دغه مان سه کې هغه هم نهه میاشتنی دی حیوان. مور یې پراوستې، یو لاس وشو بل لاس شراوی تا خلای وینش اولا ان ماته جوړ را که داسې وخت نه باید چې ډیره په جدي توګه جلوګیری وشي. نه خود خوري مثلا مردا هر شي چې پمزه کړه ده ماشوم پاینه پیژنې کنه. دا د انګورو ټکای د زردالو خسته هر شي خوري ته واچول کنه په فرش باندې خود ګرځي په خې سره رقم رقم میکروبون راځي کنه. نو هغه چې خوري ته کې هغه مریضی حیوان مور په باندې دا لازم ده چې په جدي توګه پاملرنه خپل اولاد ته کوي کنه. څوک نه یا بل څوک سره کینې چې ځدا دلته کار کومه دیګای کوم یا کاسه کالی مینځم. دا د مامو ماشوم ته تفکرونه ته چې شیخوله ته نه کی.
ځینې مایندې بیا سره لدې چې په دې پوهیږي چې که ماشوم یوازې داسې ځای کې پرېږدي چې هلته خاورې خځلې وي خوري، بیا یې هم پرېږدي. د وردګ اوسیدونکی جنت ګل وایي په کوټه او حویلۍ کې خو څه کوي، په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شیان خوله کې وهي.
چهار شی دی په لاس کې اخلي خولې ته راشي. په خپل یو ماشوم دی چې اوس د یو کال او څلورو میاشتو دی، خاپوړې باندې ځي. د هر شی که د انګور لوېدلی وي، که وشه ډوډۍ لوېدلې وي، که خوب روي، که د بوټو نه څه لوېدلې وي، دا داسې داره او خولې ته راشي. په دو څو شپو مخکې مې په اسهال مرض باندې مبتلا شو چې تقریبا څلور زره روپۍ مې پرې ولاړلې. خو د دغو سره موږ هم په تکلیف یو. نور خلک هم داسې دي چې اکثره خپل ماشومان پرېږدي بیرون په کوڅو کې. موږ یې وینو، لیدلیم دي په سترګو باندې، په دا چټل اوبو کې لاس وي، په خوبرو کې لاس وي. د غوسه قسم قسم مرضونه پیدا کېږي. نو باید سړی خپل ماحول پاک وساتي، بالخصوص د کور پاکي ډېره شرطه په دی کې.
د پغمان اوسیدونکی ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم له ځمکې نه کوم شی پورته کړي دا یې وهي چې دا هم سم کار نه دی.
خزلم جگګي د غره بادام پوستکی شي یا د پدی پوستکی شي یا چنه شي، دا سره دوی ولټایم کوي. دستی می بهاله می کمزوري می دا وجوهات بیا کوم د ډاکټر ته یا شپخانه تجبوزه غارزي څه دوی ورکی بهر الله سپینځل لسره جواب من دا تکلیفې سفیرم ته جگ کوم خو بهر لغوی خپل عادت بیا کوي.
روان شناسان هم وایي چې لزمه کې نه دی هر شی ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي. ماشوم د دې درک هم نشي کوی چې څه ورته تاوان رسوي او څه بې زیانه دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپیریال چمتو کړي.
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د مځکې نه هر شی ټولوي، ممکن هغه خطرناک وي، ممکن هغه سوونکي وي، هغه ممکن د دې دپاره جراحت په لاس کې، په پښو کې، په خوله کې، جوړ کې. کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه کې سهم لري، معمولا دیده هغه شان چې د کوچنیان بار خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځای کې کیږي چې د کوچنیان لاسرسي او غوته کمه. نور ډیر خواږه او ترخه شان چې کوچنیان هنوز د هغې خواله او بدواله د هغې ډیر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پوهیږي، کوچنیان ته خطرناک اوسي. کوچنی په موږ محیط او چاپیریال کې چې ژوند کوي هغه باید پاک وي، د داسې شیانونه خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې ژوند کوي د غو پاکیم په دی لازمه مریضی کوچنی ته کېږي د دې کورنۍ ته کېږي غیر د دونه چې هغه مریض کېږي د خپل ورسره په تکلیف دی رواني تکلیف دی ته حتی پیدا کېږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کېږي
یو بل څه چې ماشومان ډیر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورېدل دي د لوګر اوسنکی ناصر وایي د ځینو خو بیا چې لوی هم شي د عادت نه یېریږي
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته روي ان تر غټ سیسي همسې چېرته ناستې وي او فکرې نه وي همسې همغه عادت سره پاتې تر اخره پورې که پلارې ویني که مورې ویني که کوم بل وزوه د فامیلې کورې باید دونه ایمانې کړي
د ګوتې رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیرې وي یعنې رودل زده کوي استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډېر واړه وي په خبره نه پوهېږي د هغوی ګوتې رودل نشومنه کوي خو هغه چې خبرې کوی شي د لویانو په خبرو پوهېږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو
دا په ابتدایي شکل یعنې په کوچنیانو کې یو عادي امر دی یعنې دا یو ذاتي امر دی ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخواند اخلي اما که دا عمل کرد لویان وکړي یعنې یو څلېرویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري د دو په اساس ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي کوچنیان یعنې د دو حیات وابسته په همدو مکیدن دی کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضې غذایي مواد غېته راوړي د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کېږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول پر رودل د تشویش مثلا نه ده د خونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي کچری ماشومان تر نوې ځواني پورې خپل ګوتی روي دا د رواني ستونزو علایم خي
مثلا هغه تکول شي چې ورته وایو یا نه خپل مور او پلار خويند نور د ګوتی رودل د دې هیڅ فائدې نه لري ممکن ده بعضی امراضو یعنی سبب گزیده ده گوت رودل ده یو بد عادت ده چه با جامعه که نامتعارف ده یعنی با جامعه که اکثریت کسان ده دست عادتونه بد وده یعنی ده اکثریت کسان پا مخ که چیزه خپلا گوتا پا خوله که واشم ویروم ده خلکو دستی و رقم زده ایتره نبدیگی موگ باید کچنیان تا ده دست وپو اول چه چه ده سبب ده نفرت گرزی یعنی معمولا اقا کسان نور نیخواهیگی چه تی پا مخ که کینه دیگه
زینی ماشمان بیا د ګوتې له رودلو سره خپل نوکان هم خوري په دې اکله مو هم له استاد نصرت نه پوښتلی دي
دا د نوک مسئله ډیره پیچیده موضوع ده کوم چې خپل شهادت ګوته په خوله کوي دا یو مانا لري کومه بټه ګوته دبل مانا لري وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دبل مانا لري دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنۍ ګوته یا سکونډي یا په خپل غاښونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري یا کوم کسان چې خپل عادت گوته به خلی که نیولی یا آقا خوریه معمولا حقا پا بعضی مسائلو که فکر کوی اکثریت کسان ده کرته اینه تارونه طولوی ده ما دائم شکل دست اعمال کم کسان چه جرا کوی دوتا روانی فشاره بایی زمونگ هر بد عادت چه به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانو که دیده می توصیه دادن چه دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی مشاور تا معرفی که او دیگه سر خبری که دی دو بد و عادتو او یاد دو روانی فشار پا باره که چانه عمیق سیره نوشه پا یه صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف ده که نه پا یو تدریجی صورت اما پا یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو وضاحت دی پاره پا اجتماع که کار که ویدیده اینه باید کمک بخواه
زچ پتو روز درگو تو راز کم موری موری زوانی می گوری موری اوجو دل یارا زچ پتو روز درگو تو راز کم موری موری زوانی می گوری موری اوجو دل یارا گلاب